السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لغرمې مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خرغلاست ویم وړاندې به د ازادي راډیو مجله خبره شي خو په لومړیو 15 دقیقو کې به راپورونه او خبرونه ولرو تر هر څه مخکې خبرونه د مهم خبرونو سرټکی د ناتو سرمنشي وی افغانستان به نن دغه تړون د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل وي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د تهران په غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې او د پیسو د ناقانونه پیسو پر سر د څار ادارې پاکستان په خپل خړ لیست کې ساتلی. خبرونه د ناتو سرمنشي وایي افغانستان به نن دغه تړون د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل وي. یون ستولتنبرګ پرون ویل ناتو به د دې لپاره چې افغانستان د ترګرو پر خوندي ځاله بدل نشي د طالبانو په وړاندې له ډیپلوماتیکو او سیاسي فشارونو کار واخلي. د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پرون په بروسل کې پیل شوه او نن هم دوام کوي. د دې تړون سرمنشي ښاغلي ستولتنبرګ د ناتو د غونډې په څنډ کې وویل موږ به طالبان د ترګرۍ بشري حقونو او له کابله د خلکو د ایستلو لپاره د لارې د ورکولو په برخه کې د خپلو ژمنو مسؤول وګنو. د خبرې د کولو ترڅنګ چې افغانستان به د ناتو دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې په اجنډا کې هم شامل وي وویل هغه درسونه به وارزول شي چې د افغانستان له 40 کلن ماموریت څخه زده شوي دي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د تهران په غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. ټاکل شوی وه چې راتلونکې اونۍ د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون په تهران کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر خیرالله خیرخا وویل لا وخت شته چې په دې غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه وشي. د تهران د غونډې د بحث موضوع په افغانستان کې پراخ بنسټه حکومت سوله او ثبات بلل شوی. تر دې مخکې د چهارشنبې په ورځ د لسو هیوادونو د استازو په ګډون په ماسکو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شوه. هند هم ویلي چې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه جوړوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي موسکو د سخت دریځه ډلو له لیسته د طالبانو پر لرې کولو غور کوي. نوموړي دا خبره پرون د والدای بحث کلب په غونډه کې پر داسې مال کړي چې هغه هیواد د افغانستان له نویو واکمنانو سره تعلقات پراخوي او روانه اونۍ د طالبانو یو لوړپوړی پلاوی موسکو ته تللی و چې هلته د چین، پاکستان او اتو نورو هیوادونو له استازو سره په غونډه کې ګډون وکړ. موسکو په تیرو کلونو کې څو ځلې د طالبانو استازو کوربه پاتې شوی خو هغوی په رسمیت نه دي پیژندلي. طالبان په روسیه کې د ترګرو ډلو په لیست کې شامل دي. د موسکو غونډې په پای کې په وروستي بیان کې راغلي چې د غونډې ګډونوالو ویلي چې له دې سره سره چې نړیوالې ټولنې نوی افغان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو له افغانستان سره د عملي رابطو لپاره د دې نوي واقعیت په پام کې نیول اړین دي چې طالبان اوس پر هیواد واکمن دي. د هغې غونډې یو موخه دا وه چې په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې د بشري ناورین مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې هڅې پیاوړې کړی شي. پوتین وویل افغانستان باید اقتصادي مرستې ترلاسه کړي او ټولې کنګل شتمنۍ باید آزاد شي ځکه چې په هغه جګړه په لیواد کې ثبات د ټولو گاونډیو په ګټه ده. پنټاګان د امریکا دفاع وزارت ویل افغانستان د امریکایي پوځي اډو ته د راوستل شو افغانانو کابو نیمایي ماشومان دي. د وال ستریت جورنال ورځپاڼې د راپور له مخې د دفاع وزیر لوی داستن د لیک پر اساس له افغانستانه نږدې 350 تنه ایستل شوي او د متحدو ایالاتونو په بیلابیلو پوځي اډو کې دیره کړای شوي دي. د امریکا دفاع وزیر لوی داستن د کانګرس د اوکلاهاما د جمهوري پال ګوند د غړي سناتور جیمین هوف پوښتنې ته په ځواب کې لیکلي چې د دغو افغانانو نږدې نیمایي ماشومان دي. ازادي راډیو ته غواګیست. د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې FATF پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي او پر هغه هیواد یې غږ کړی چې د ترګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې دي ژر تر ژره پرمختګ وکړي. د پاریس میشتې ادارې بیګا تر خپلې درې ورځنۍ سرمشریزي وروسته ازادي راډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې پاکستان د ترګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې له وشتو څخه شپږویشت سپارښتنې عملي کړي. د FATF مشر مارکوس پلیر تر سرمشریزي وروسته خبري غونډې ته وویل اسلام آباد د ترګرو ډلو د مشرانو ضد دامات وکړي.
دی وای پاکستان یو شمیر مهم ګامونه اخیستي دي خو باید د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد پلټنو او مقدمو ته دوام ورکړي چې ملګرو ملتونو د ترهګرو په توګه نومول دي.
د لشکره طیبه جماعت الدعوه او تحریک طالبان پاکستان په ګډون یو شمیر پاکستان میشته ډلې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي. د آزادی اروپا رادیو زندانی خبریال ولادیسلاف یسپین کول امریکایي ولسمشر جو بایدن او د کانګرس لغړو غوښتي چې تر سلو زیاتو هغو سیاسي بندیانو د خوشی کولو لپاره لا زیاتې هڅې وکړي چې په کریمیا کې د هغوی د فعالیتونو پر سر د روسیې د استخباراتو د ملي ادارې اف اس بي په زندانونو کې دي. یسپین کو چې د 2021 کال له مارچ راهیسې د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا سیمه کې بندي ده، دا غوښتنه په هغه لیک کې کړې چې پرون په واشنگتن کې د اوکراین په سفارت کې په لومړي ځل په عام محضر کې ولوستل شو. نوموړي په لیک کې له بایدن او د کانګرس لغړو غوښتي چې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته واضحه پیغام ورکړي چې امریکا له اوکراین سره ولاړه ده. واشنگتن پر روسیې غږ کړی چې په کریمیا کې د بشري حقونو سرغړونې ودروي او ټول سیاسي بندیان خوشي کړي. هغه لیک د یسپین کو ښځې کترینا یسپین کو خپل امریکا ته وړی دی. نوموړی اوس مهال د امریکا په سفر ده چې هلته له چارواکو سره وګوري او په کریمیا کې له وضعیته خبر کړي. روسیې په 2014 کال کې د اوکراین ټاپو وزمه کریمیا سیمه له ځان سره وتړله. د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون لسګونه هیوادونه د موسکو دا اقدام وغنده او دریز لري چې کریمیا د اوکراین برخه ده. او په نړیوال شلاوریز کرکټ سیالیو کې د افغانستان د لومړۍ مسابقې سیال سرګند شو ټاکل شوی چې د اکتوبر په 15مه د افغانستان لوبډله له سکاتلند سره مخامخ شي. سکاتلند له بی ګروپ څخه نړیوال جام سیالیو ته لارو مونده. د افغانستان دوه سیالي هم د اکتوبر په 19مه له پاکستان سره ده. د کرکټ په نورو لوبو کې به نن د نامیبیا او ایرلند او د سریلانکا او هالند لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. پرون د اتلولۍ دوه سیالۍ وشو چې پکې په لومړۍ هغه کې بنګلادیش د پاپوا نیو ګینیا پی این جی لوبډلې ته په څلور اتیا منډو ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې سکاتلند د دوو لوبغاړو په سوځېدو په 1100 کې د عمان د 122 منډو هدف پوره کړ او سیالۍ وګټله. تر نننیو لوبو وروسته به د 12 غوره لوبډلو سیالۍ پیل شي. ټاکل شوی چې د شلو اوریزو کرکټ نړیوال جام پای لوبه د نومبر په 14 وشي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې په تفصیل سره ولولئ. اوس راځو د پروګرام اول مطلب ته. ملګرو ملتونو پرون ویل د افغانستان اقتصاد په مجموع کې د خرابېدو په لور روان دی او پراتونکو میاشتو کې به ډیر نور افغانان د فقر تر کرښې لاندې شي. د ملګرو ملتونو له سخت اقتصادي وضعیت د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره یو نوی پروګرام اعلان شوی دی. جزئیات د اسمت ساروان په راپور کې.
ملګرو ملتو پرون پنجشنبه وویل یو ځانګړی صندوق جوړ کړی چې پر اساس محتاجو افغانانو ته د یو سیستم له لارې په مستقیم ډول نغد مرسته ورکړل شي. د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام بیا یو ان ډی پی ادارې سختو اړو کسانو ته د پیپلز اکانومي فند یا د ولسی اقتصاد بسپنی په نوم پروګرام اعلان کړ. د دې ادارې رئیس اچیم شتاینر وویل جرمني لومړنی هیواد دی چې دې صندوق ته د 500 بلیون یورو د ورکولو ژمنه کړې ده. د پرون په جنیوا کې خبري اعلانو ته هم دراز وویل
چې موږ وینو نه یوازې دا چې ملت او هیواد په سیاسي کړکیچ کې ښکېل دی، موږ د دې شاهدان هم یو چې دواړه هم د ملي اقتصاد او هم د مالی سیستم له پلوه په لا ډراماتیک او فوري ډول د خلکو اقتصاد هغه اقتصاد چې خلک د ژوند ورځنۍ اړتیاوې پرې برابروي، هغه عاید چې دوی د خپلو کورنیو د مړولو لپاره کاروي له سقوط سره مخامخ دی. موږ وینو چې په ټول افغانستان کې یو نه کنټرولېدونکی لوی اقتصادي بحران دی.
له
کله چې طالبان واک ته رسیدلی له افغانستان سره نړیوالې مرستې درېدلې دي، خو ملګری ملتونه وایي چې له افغانانو سره د مرستو صندوق ته له هغو پیسو څخه کار اخلي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته کنګل شوي دي. د ښاغلي شتاینر په وینا د راتلونکو 12 میاشتو لپاره 6.8 میلیون ډالرو ته اړتیا لري چې یو برخه یې جرمني په غاړه واخیسته. د په عین حال کې وویل چې 8.5 میلیونه انسانان یوازې له بهر څوک مړولی نشي، باید د خلکو د اقتصاد د ښه کولو لپاره ګامونه واخلي. د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام رئیس وویل که دا کار ونه شي په روان ژمي او راتلونکي کال کې به میلیونونه افغانان ونه توانیږي چې په خپل هیواد کې گزاره وکړي او مجبور به وي چې خپل مزکی کورونا او کلی پریشتي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د بخښنې نړیوال سازمان د هغو افغانانو چې ژوند یې په خپل هیواد کې له خطر سره مخامخ دی ورسره د بارونی هیوادونو ناوړه چلند باندې نیوکه کړې او ویلي دي چې دغه افغانانو په مخ د پولو تړل له هیڅ نو نړیوالو قوانینو سره سمون نه لري. د ماسي ویلي لیوي خو د افغانستان گاونډي هیوادونو پر هغه افغانانو خپل پولې بندې کړي چې ژوند یې له خطر سره مخ دی او لبلې خو هغه چې ځانونه تر اروپایي هیوادونو هم رسولي زورول کیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د بشنی نړیوال سازمان یا امنیستی انټرنیشنل په دې شاور اندیشته ښکارا کړی چې د اگست لمیاشتې راهیسې د پولند او بلاروس په پوله کې له 20 افغانانو څخه ولستنه لا هم بند پاتې دي. دا کسان وروسته لدې د دوه هیوادونو ترمنځ په بد وضعیت کې دي چې پولند په زوره د بلاروس لوري ته وشړل. د بشنی د نړیوال سازمان په وینا پولندي چارواکي تاییدوي چې د هغې ډلې پر ضد یې له جبره کار اخیستی چې غوښتل یې په پوله کې له اسغن سیمه ور واوړي. د بشنی نړیوال سازمان هغه ویډیو تایید کړی چې د بیلاروس چارواکو شریکه کړې. په ویډیو کې د اوس نارس کورنی په سیمه کې هغه کسان لیدل کېږي چې هڅه کوي له پولې واوړي. د پولند فوند چې وکالینی مؤسسه پر اساس لشتر لشه د یو ماشوم په ګډون ولسنه پولند ته اوشتو ورسته وهل شوی او نیول شوی دی. بیا د پولند سرحدي ځواک په یو مرکز کې توقيف شوی. بل اخره د پولندي چارواکو لوري په زور د بلاروس خواته شړل شوی دی. د بشنه د نړیوال مؤسسه د افغانستان د برخي مسؤل سميره حميدي له ازادي راديو سره په خبرو کې د پولند د پولیساتو د اقدام د بشري حقوقو سرغړونه وبلله.
په اوسنی وضعیت کې چې افغانان ورسره مخامخ دي دا د بشري حقوقو یو ښکاره سرغړونه ده. هیوادونه باید په دې شرایطو کې افغانانو ته هرکلی ووایي او خپل پولې ورته پرانیزي. له بده مرغه موږ ته د پولند د پولې په اړه په څیړنه کې څرګنده شوه چې هلته افغانان په خورا بد وضعیت کې دي. د ټوکر په خیمو کې بې خورو او بې ضروري او اساسي امکاناتو منتظر ول چې ومنل شي.
د اگست په 15مه د اروپا د بشري حقوقو محکمې پولند ته حکم وکړ چې دغه 20 افغانانو ته خواړه او به جامې او په کافي اندازه دارو درمل ورکړي. محکمې همداراز امر کړی چې د امکان په صورت کې حقوقي ته موقتی سرپناه هم برابر کړي. د سپتمبر په 20مه محکمې د خپل حکم موده تر بلې خبرتیا پورې وښته کړه او همداراز امر وکړ ترڅو چې دا کسان د پولند په خاوره کې وي باید بلاروس ته ونه ګرځول شي. خو له دې سره سره د پولند د کابینې د اگست پریکړې پر اساس دا کسان بلاروس ته وګرځول شول. پولند د سپتمبر له 2 نیټې څخه په خپل پوله کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او له همدې کبله د سیمې ته خبريالان د پارلمان غړي او فعالان نشتللی. د بشنی نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې د پولند له حکومت غوښتي چې د افغان پناهغښتونکو له شړلو لاس واخلي، د پولې د بندولو پریکړه لغوه کړي او هغو کسانو ته چې د سر د ساتنې هڅه کوي اجازه ورکړي چې په خوندي ډول د پولند خاورې ته واوړي. د بشنی نړیوال سازمان پر افغانانو د افغانستان د گاونډیو هیوادونو له لوري د لارو د بندیدو یادونه هم کړي او ویلي دي چې د کار هغه افغانان له خطر سره مخامخ کړي چې په خپل هیواد کې ځان خوندي نه احساسوي. د امنیستی انټرنیشنل پر اساس د پاکستان، ازبکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان په شمول د افغانستان گاونډیو هیوادونو پر هغو افغانانو چې د سفر سم استاد نه لري خپل پولي تړلې دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
ا
ازادي رادیو ته غواګیاست په ټول افغانستان کې په دولس پګنې منځنۍ چاپه باندې خبرونه کو کولای شم درنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه د سار او د ماخام تر و پوري واوري. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې